پس مننه پوره اته بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات دا اوریدونکو هر کله کوم د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږ نیمه په افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي په دې خبرونه کې موډان دی په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدنو کتنو خبرو چې د افغانانو د انتخاباتي لنج د هواري لپاره یې کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو صفی الله سنګزای اوروي
سلام د خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری و افغانستان ته د خپل سفر په دویم ورځ نن د ولسمشری له دواړو کاندیدانو سره یو ځل بیا وګوري د هلمند چارواکي وای د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې پوځي عملیات روان دي او د امریکا بریتانیا او جرمني د بهرنی چارو وزیران باندې نو سبا په ویانا کې د ایران له استازو سره دغه هیواد د ټومی لانجی په اړه خبري وکړي سر کې د افغانستان خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری په افغانستان ته د خپل سفر په دویم ورځ نن د ولسمشری له دواړو کاندیدانو سره یو ځل بیا وګوري کغلی کری په د رایو د څېړنې او د یو هر اړخیز او پراخ حکومت د جوړولو پر لارو چارو او پیشنهادونو خبري وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کری ویل افغانستان په یو ډیر حساس وخت کې دی چې هغه په متوازن ډول د قدرت انتقال دی جان کری پرون له دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره تر کتنې لنډه شیبه وروسته له ولسمشر حامد کرزی سره خبري وکړي د لمړنۍ نتایج لمخې اشرف غنی احمد زید سباندې شپږ 50% رای ګټلې دي خو چارواکي وایي وروسته تر هغه چې 3 میلیونه رای بیا وڅېړل شي ښایي دغه فیصدي بدل شي د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې پوځي عملیات روان دي او ډیر ژر به هغه سیمې تصفیه شي چې د وسلوالو په ولکه کې دي د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا پر مخ بیول کیږي
سنگین ولسوالۍ په سروان کلاو بوستانزو کته زو پولیس اخو کې فعلاً د افغان امنیتي ځواکونو قواو عملیات روان دي ډیر ژر به هغه ساحو کې چې مخالفین مقاومت کوي هغه ساحه په کلي توګه او مجموعي توګه د دې لښتون څخه پاک شو او افغان امنیتي قواو ډیر ژر هغه ځای ته ورسېږي
افغانستان دفاع وزارت وی درېونی مخکې په سلګونو وسلواله د هلمند پر سنگین ولسوالۍ حمله وکړه چې حالت تر ماته خړل ورسته په نورو شمالي ولسوالۍ کې حمله پیل کړې د هلمند چارواکي وی دغه وسلوال کسان چې بهرنیان هم پکې شامل دي د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې مات شوی او اوس یوازې د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې مقاومت کوي د غور ولایت چارواکي وی د 400 ولسوالۍ د تصفیه لپاره د ملي اردو او سرحدي پولیسو غن پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای شوې دي د افغانستان په لویدیس کې د 200م ظفر قلی اردو د ارکان رئیس جنرال محیدین غوري ازادي رډیو ته ویل دغه سرتيري به د 400 ولسوالۍ د مخالفانو له موجودیت نه پاکوي او هلته به د امنیو مخه نیسي چارشمی پر وسلوالو کسانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او پر خپل ولکه کې راوستله خو په هغه ورځ بیرته دولتي ځواکونو لاسته ورغله پام کې د دې ولسوالۍ ته لګل شوی افغان سرتيري او پولیس به تصفیوي عملیات پیل په همدې حال کې د غور امنی قومندان وی وړ مش په 400 د نګ دی په بریډ کې اته وسلوال طالبان وجل شوی او سونور ټپیان دي لاندې د میور استاد سیمه اونړی مهم خبرونه مهیروي بیا هم خرغلی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کری با د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر ویلم هیک او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر بانن او سبا په ویانا کې د ایران له استادو سره دغه هیواد د اټومي لانجې په اړه خبري وکړي په دې غونډه کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لافروف ته د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ته د جولای 6مه زربلا چل ټاکل شوې د سعود ایران د اټومي حسو د رقمیدو لپاره جوړ جاړی وشي د امنیت شورا غړي او جرمنی له ایران غواړي چې د یورانیمو د غنی کولو چرا کوم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد بندیزونه سست شي بل لورته تیرې اونۍ د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ویل چې د یورانیم د غنی کېدو کچه به لوړه کړي پر غزه د اسرائیل بریدونه نن هم روان دي او د دې حمله 15 ورځ ده د راپورونو لمخې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې نن د جبایلا په کمپ کې 15 ځوانان وژل شول او 15 نور ټپیان شول د فلسطینیانو لوري د خبرو شوې شمیرو لمخې د عملیاتو لمړۍ ورځ تر نن 113 فلسطینیان وژل شوې دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د نړیوالو فشارونو سربېره پر غزه عملیات دوام وکړي هیڅ نړیوال فشار نشي کولی چې زموږ د پیاوړو عملیاتو مخه ونیسي اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه تر هغه چې د افراطیانو لوري پر اسرائیل توغندي وشتل کیږي دغه عملیات به دوام لري د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي سمدستي اوربان ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ناوی پیرلی پر غزې د اسرائیل د عملیاتو پر مشروعیت شک کوي او له دواړو لوریو غوښتي دي چې له جګړې لاس واخلي. اروپایي ټولنه، روسیا او یوکرین پرون پر یو مشورتي میکانیزم سلا شول. د دې میکانیزم په مرسته به له اروپایي ټولنې سره د یوکرین د تیرې میاشتې د لاسلیک شوې موافقې په اړه د روسیې اندېښنو ته رسیدګي وشي. د دې مشورتي میکانیزم پر اساس روسیا په دقیق ډول خپلې اندېښنې او هغه خطرونه مطرح کوي چې ګمان کوي له اروپایي ټولنې سره د یوکرین د موافقې له کبله اقتصاد زیانمنوي. د درې واړو اړخونو متخصصان به د دوبي پر مهال هڅه کوي د هغو ستونزو لپاره حل لار پیدا کړي چې موسکو یې پیشنهاد کړی او د تخنیکي مقرراتو ستاندردونو او ګمرکاتو اړوند دي. متخصصان به وروسته د سپتمبر پر لومړۍ نیټه نهایي راپور برابروي. د اروپایي ټولنې د تجارت کمشنر کارل دیګوخت، د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین او د روسیې د اقتصادي پراختیا وزیر الکسی یولیکایف به د سپتمبر پر 12مه په بروسل کې وګوري چې پر پاتې اندېښنو بحث وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې یوې محکمې پرون نه کسان له هغې تروریستي شبکې سره د اړیکو لرلو په جرم محکوم کړل چې په افغانستان کې روزنه ورکړل شوې او ویل کېږي په فرانسه کې د بریدونو تابع کوله. محکمې دغو کسانو ته له دوو تر اتو کلونو پورې د بند سزا واوروله. درې تورن کسان په غیاب کې محاکمه شول. په دوی کې یو د ترکیې په یو زندان کې دی او دوه نور له فرانسې بهر دي. محکومه شویو کسانو دا تورونه چې دوی جنګیالي دي او د بریدونو پلان یې درلود رد کړي دي. او ټاکل شوی چې په برازیل کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د دریم مقام پر سر نن شپه د هالند او برازیل ترمنځ مسابقه وشي. دواړه هیوادونه د دریم مقام د خپلولو لپاره نن شپه د افغانستان پر وخت 12:30 د مسابقې میدان ته ورځي. ټاکل شوی دغه مسابقو پایلو به د یکشمې په شپه د جرمني او ارجنټاین ترمنځ وشي. نو د سیمې اونړې مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له عبدالله سره ګوري. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویاند ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما از ایالات متحده امریکایی است که از شفافیت انتخابات حمایت کنند.
تاکل شوی ده چې جان کیری له اشرف غنی احمدزی سره هم خبري وکړي. د بدلون او دوام د ټیم یو استاذ وایي
هر هغه پیشنهاد چې د خلکانو د قوانینو پر وړاندې کې شفافیت د پروسې تضمینوي او شفافیت رامنځته کوي موږ یې ته لبیک وایو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هڅې به څه نتیجه ورکړي وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د لانجې په اړه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې تر اتنیمو بجو وروسته خبريږي هم ګڼ پیغامونه لرو. یو تن وایي
دا افغانستان د پاکستان په لوړ کمیسیون د انتخاباتو پایلې ډېر ژر د لانجې ذکر نه دي. پایلو سره د افغانستان ټول کاروبار په ټپه ولاړ دي.
په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې مو پر شمالي وزیرستان د پاکستاني پوځ د عملیاتو له نتیجو خبرو او پر غزې د اسرائیل له بمباري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ولسمشر له ولسمشۍ له دواړو کاندیدانو سره د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د رایو د څېړنې پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه هغه وړاندیزونه دي چې ځینې رسنۍ راپور ورکوي چې په دې دواړو به جان کیری خبرې وکړي. شاغلی کیری پرون هم له ولسمشر حامد کرزی او دواړو کاندیدانو سره د روان انتخاباتي لانجې په اړه خبرې کړې وي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون له افغان ولسمشر حمید کرزی او بیا له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره وکتل نن بیا له دواړو کاندیدانو سره ګوري. یو امریکایي چارواکی پرون رویټرز اژانس ته وویل چې شغلی کیری به له شغلی غنی او عبدالله سره د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو چې ټول اړخونه پکې شامل وي او د رایو د څېړنې پر پیشنهاد او لارو چارو خبرې وکړي. شغلی کیری به نن له ولسمشر حمید کرزی سره یو ځل بیا وګوري. د جمهوری ریاست یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې جان کیری به وروسته له دواړو کاندیدانو سره د خپلې کتنې پر نتیجې نن یو کانفرانس ته معلومات ورکړي. د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویان فضل سنگچارکی د شغلی عبدالله او کیری تر پرونی کتنې وروسته وویل دوی له امریکا او نړیوالې ټولنې دغه غوښتنه لري چې د رایو د شفافیت ملاتړ وکړي. له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا مو تمه ده چې د انتخاباتو د شفافیت ملاتړ وکړي، د داسې پروسې ملاتړ وکړي چې شفافه او د منلو وړ وي، د افغانستان د انتخاباتو اعتبار بیا ژوندی کړي، د خلکو نقش او مشارکت په پام کې ونیسي. له نیکه مرغه نړیوالې ټولنې او ښاغلي کیری پر دې مسلې ټینګار درلود. په همدې حال کې د اشرف غنی د انتخاباتي ډلې یو ویان نومن شینواری وایي دوی د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې د رایو شفافیت تضمینوي او قانون نه نقض کوي.
بیا هم زموږ موقف دا دی چې هر هغه پیشنهاد چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې شفافیت د پروسې تضمینوي او شفافیت رامنځته کېږي، موږ د هغې ته لبیک وایو او هغه تاییدوو. که هغه پیشنهادات چې د افغانستان قوانین نقض کړي، د تلویزیوني حریت او استقلال نقض کړي، په هېڅ صورت هغه موږ نشو تسلیمولی.
اوس پښتنه ولړیږي چې آیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب روانه انتخاباتي لانجه حل سي؟ یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي له کاندیدانو سره د جانکيري پرونی خبرې رغون کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصرالله ستانکزي ویل شاید د شغلي کيري منځګړیتوب روانه انتخاباتي لانجه کم کړي.
دغه ځاینا چې معلومیږي د جانکيري مناسبات د دوړ کاندیدانو سره، زه فکر کوم چې دا فرصت مساعدوي چې باید ومنل شي، او زه فکر کوم جانکيري مخکې د صبر تلار شي، دا ضمانت باید وخت.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ینکوبش د رواني انتخاباتي لنجې د حل لپاره ولسمشر حمید کرزي ته یو طرح وړاندې کړي. په دې طرح کې د تیرو انتخاباتو د 3% رایو د بیا څېړنې غوښتنه شوې ده. دولس مشر ویان ایمل فیضی ویل چې حمید کرزی دغه طرحه منلی ده.
جمهور رئیس حمید کرزی د ملګرو ملتونو د سازمان کومه طرحه چې وړاندې شول دغه طرحه یې ومنله. اوس دا موضوع راځي کیږي خپل د ملګرو ملتونو سازمان ته او دواړو کاندیدانو ته انتخابات کمیسیونونو ته چې سرکښینی په دې ارتباط کار وکړي، او د جمهور رئیس حمید کرزی وړاندیز هم دواړو کاندیدانو ته او هم انتخابات کمیسیونونو ته دغه و چې دغه طرحه په اړه د ملګرو ملتونو سازمان سره همکار وسی او همکاري وکړي.
دولس مشری دویم ځلی انتخابات د غبرګولی یا جوزا پر څلورويشتمه وسول او لومړنۍ نتیجې 15 ورځې مخکې اعلان شوې. خو دغه انتخابات یو کاندید عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي، او د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې ځنډولې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن بیا د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په کابل کې خبري وکړي. جان کيري پرون له چین کابل ته راغی، او وروسته له دې چې کابل ته راورسید له جمهور رئیس حامد کرزی سره یې خبري وکړي. له هغه وروسته د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره ولیدل، او لکه څنګه چې مو راپور ترلاسه کړی و د ورځې په پای کې بیا له جمهور رئیس حامد کرزی سره خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د جمهور ریاست له کاندیدانو سره وګوري، او د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې هم دغه موضوع پسې تعقیبوي چې د جان کيري دغه سفر به څه نتیجه ورکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات د خبرونه ونیس پروګرام مو ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام دی. په دې پروګرام کې ګڼ پیغامونه د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لانجه په ارتباط چې د ازادي راډیو اوریدونکو یو لړ وړاندیزونه هم د انتخاباتو کمیسیونونو ته، او د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ته کړی دی. دا پروګرام تر اتنیمو بجو وروسته خبرو، خو البته په روانه خبرونه کې وړاندې هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د ازادي راډیو له خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو، او د افغانستان په ختیځ کې هم له خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو، او له دوی په واورو چې د دوی په ولایتونو کې د جانکيري د سفر په ارتباط د ازادي راډیو اوریدونکو او افغانان څه نظرونه لري.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
بلخ ته ورځو. د بلخ مرکز مزار شریف ته له هغه ځای د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په ټلیفون را سره دی. حبيب زاي صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه په مزار شریف کې خلک څه وایي، څه هیلې ورته لري؟
سلامونه شیوان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. تر دمه په بلخ ولایت کې د خلکو سره دا تمه موجوده ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اوسني کړکېچ مسله سره یو ورکو چې د قاتل کړي دا جمله داسمه څنګه چې یو دوه نمندانو سره خلکو ته دا تمه موجوده چې یو سیاسي تفاهم دوی درې واړه خپل په دې سنات کې سیاسي تفاهم ته لاس پیدا کړي او افغانستان کې ثبات تضمین شي او تاسو خپل ته لامنونه وحل شي. یعنی خلک بیلی ریکارډو ته تمه لري او هیله لري ورته ترڅو د دې دک وسنۍ کړکچ پای وګومي. خو تر دې په خوا په بلخ ولایت کې د دې ولایت والی چې د اصلاحات او پالنې ټیم څخه کله ناکله په مستقیم ډول حمایت کوي او څرګندونه کوي. په یوه خبره شوې بیان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نتایج په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي بللي او وایي د خپل طرفدارانو هڅولې دي ترڅو دیو موازی حکومت رامنځته کېدو ته دوی آمادگی او چمتووالی ونیسي. خبرې وړي په ډاګه ویلي په روانو حالاتو کې یعنی د خپل مقابل لوري څخه په تفاهم ونه رسېږي نو یو موازی حکومت به رامنځته کړي. د بلخ والی ته دې په خوا
او بخښي حبیب صاحب، تاسو د بلخ د والی خبرې ته اشاره وکړه. د بلخ والی عطا محمد نور اوس څه نه دی ویلي چې د جانکيري سفر ته انتظار دی او د ده هلو ځلو ته انتظار کوي، او کنه دی په خپل خبره ولاړ دی چې موازي حکومت به اعلانوي.
تر دې په خوا د سرګندونې د لو د ټینګار د لو ته چې باید موازي حکومت رامنځته شي ځکه چې تاکونو پالي دوی ته د منلو وړ نه دي. تر دې مخه لای دی چې نه دی ویلي. خو تر دې په خوا د بلخ والي د ملګرو ملتونو له ځانګړي استاس یان کوبي سره هم په خبرو کې په دې ټینګار کړی و چې د تاکونو پایلې ورته د منلو وړ نه دي، او هم په لومړي ځل تاکونو کې او هم په دې ځل تاکونو کې بارې دي لوي په برخه و. او ویلي چې د اوسني بحران د خدمتولو لپاره یو طرحه هم لري چې دا کول شي د طرحه کې تطبیق شي، یعنی د مخالف لوري څخه ومنل شي په هیواد کې سیاسي ثبات تضمینول شي. د طرحه په دوه مواردو کې دا چې هغه د تحول او تداوم تیم د لومړي ځل تاکونو په پایلو سره د منلو په پایلو سره د پایلو په منلو سره د نوي حکومتداري په ډګر کې د حکومت دویمه برخه ووسی او په دې حکومت کې سهیم شي. او بل طرحه چې ورته یادونه شوې هغه دا ده چې موقته ادارت رامنځته شي، او موقته اداره د کوشش په دی وکړي چې تر څو به طرفه کمیسیون رامنځته کړي. او د دې کمیسیون خاطر دا هم وی چې دریم ځل لپاره ټاکنې په هیواد کې ترسره شي او شفافیت پکې تضمین شي او پایله دواړو نمایندانو ته د منلو وړ وي. په عین حال کې یان کوبش هم ویلي چې دوی په مرکز کې د دواړو نمایندانو سره په خبرو بوختي او هیله یې څرګنده کړې چې د دواړو لورو سره دا خبرې د دواړو طرفونو یو بل ته نږدې کړي او یو سیاسي تفاهم سره ورسیږي او اوسنۍ ثبات تضمین شي. یعنی د کړکېچ څخه ووځي او بحران ته خاتمه ورکړي.
دا خوشوي د اصلاحات او همپالنې د ټیم خبرې. او تر هغه مخکې د بلخ د والي نظر، عام افغانان په بلخ ولایت کې څه نظر لري؟
شیبان صاحب، عام افغانان تر دمه د کړکېچ څخه ویره درلوده، د بحران څخه، روان بحران چې په هیواد کې دوام لري، هم سیاسي برخه کې هم اقتصادي برخه کې هم ټولنیزو برخو کې ډېر ستونزې راولاړې کړي دي. خو اوس د دې ټوله تمه جانکيري د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ته تر څو دوی وکولی شي د نمایندانو ترمنځ د بیروکراتو په صورت کې یو سیاسي تفاهم ته دوی صلاح کړي او اوسنۍ کړکېچ له منځه یوسي. د عام وګړو تمه دا ده فقط کړکېچ له منځه لاړ شي، بحران ختم شي. دوی ته تفاوت نه کوي چې څوک قدرت ته رسي، فقط دوی یوازې آرامښت کوم کومه سوله ارامتیا د دیارس کلونو په ترڅ کې دوی ترلاسه کړي دغه حالت ترلاسه ورنه کړي، یو ځل بیا جنګ ته مخه نه شي، کړکېچ رامنځته نه شي او بحران ته لمن ور وهل شي.
حبیب صاحب مننه. کونړ ته به ورشو. له کونړه روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د کونړ په ولایت کې خلک څه نظر لري؟ د جانکری سفر ته په څه سترګه ګوري؟
شیبر صاحب، د کونړ اوسیدونکي خو په دې زیات خفه دي چې ولې زمونږ دوه نوماندان په خپلو کې سره جوړ نشو، ولې زمونږ په هیواد کې زمونږ په مشرانو کې دا روحیه نشته دی چې ماتې ومني. همیشه هر یو دا کوشش کوي چې دا بریالی شي، که دا بریالی نه وي نو بیا هیڅ هم نه مني. په دې ډېر زیات خفه دي. دوی وایي چې باید خپله دوی په خپل منځ کې جوړ شوی وي، او کوم طرف چې بریالی دی هغه ته مبارکي ویلی وی، او دغه ستونزه حل شوی دونه غټه شوی نه وی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دلته راشي او دلته د دواړو نوماندانو سره یو ولسمشر سره ګوري. خو اوس چې راغلی دی، اوس د کونړ د خلکو هیله دا ده چې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د کونړ د خلکو قربانۍ دې په نظر کې ونیول شي، په کومو سختو شرایطو کې چې دوی رای ورکړې دي، دوی شهیدان ورکړل، ډېر زخمیان یې ورکړل او خجونه راووتل په زیات تعداد کې، باید دې ته دا په نظر کې ونیول شي او حق حقدار ته وسپارل شي چې چا زیاتې رای وړي باید هغه ته خپل حق وسپارل شي. او د جانکیر نه هیله دا ده چې باید په دسې او د ثالث او منځګړي رول ولوبوي چې دغه کسان د دواړه نوماندان دې ته راضي کړي چې په د انتخاباتو د کمیسیون په پریکړو د هغوی په هغه څه فیصله چې کوي هغې ته غاړه کېږدي او دغه ستونزه حل شي.
په کونړ کې د جانکیری له سفر سره همسمانه، یعنی پرون چې کله جانکیری کابل ته ورسید، په کونړ کې د دواړو کاندیدانو استازو کومې غونډې نه دي جوړې کړې، او یا په عامو محضرونو کې څه خبره نه ده کړې چې دوی ځانګړي وړاندیزونه لري؟
دوی خو تر اوسه پورې د پرون نرادې خواته کومه غونډه نه ده جوړه کړې، خو د پنجشنبه په ورځ باندې یو غونډه جوړه شوه د قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو لخوا یو غونډه جوړ شوه. په هغې کې همدغه دغه چې هر څوک دلته راځي باید زمونږ قربانۍ په نظر کې ونیسي، او موږ چې کومې رایې ورکړې دي هغې ته احترام وکړي، او فیصله داسې وشي چې حق حقدار ته وسپارل شي، او که چېرته دوی د رایو احترام ونه شي او دوی چې چاته رای ورکړي او بریالی دی اوس هغه نه شي، نو ستونزې به پیدا شي او د دوی زړونه به مات کړي چې کومې قربانۍ دوی ورکړي او به په سیند لاوکړي شي. برسه
روحلان وري مننه. له کونړه د ازادي راډیو خبریال و چې افغانستان ته د جانکیری د سفر په ارتباط د کونړ د خلکو نظرونه تر تاسو پورې رسول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې به په خبرونه کې واوري چې ولې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. دا مسله د ازادي راډیو خبریال په یو مفصل راپور کې څېړلې ده، خو تر هغه مخکې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې اړوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته جانقه علي کوزای کتنه کوي.
د امریکا فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ ګڼه کې د سناتورانو لپاره عراق د افغانستان مقدمه ده تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی، او په پیل کې لیکي د پنجشنبه په ورځ امریکایي سناتورانو د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان د تایید په استماعي غونډه کې له هغه څخه په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتي لانجې او یا پراخ اداري فساد په اړه چې دواړه په دې هیواد کې د متحده ایالاتو لاسته راوړنو ته ګواښونه دي پوښتنې ونه کړې، بلکې له جنرال جان کیمبل څخه د عراق په اړه چې ځینې برخې د اسلامي وسلوالو تر واک لاندې دي پوښتنې وکړې. دغو وسلوالو د عراق امنیتي ځواکونه چې امریکا ورباندې له 25 میلیارد ډالرو زیات مصرف کړی لاندې کړي دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې په استماعي غونډه کې د افغانستان د پوسټ په بریاو خبرې وکړې چې د حمل او جوزا میاشتو په انتخاباتو کې تر ډیره حد امنیت ټینګ کړی و، خو دا بیره هم ورسره ده چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته ممکن په دې هیواد کې هغه څه پیښ شي چې په عراق کې رامنځته شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي د دې لپاره چې افغانستان د عراق په څیر برخلیک سره مخامخ نشي، سناتورانو له جنرال کیمبل څخه وغوښتل چې خپله ارزونه دې وړاندې کړي چې امریکایي عسکر باید کله او په کوم صورت له افغانستان څخه ووځي، که څه هم چې جمهور رئیس باراک اوباما په تیلې چې تر 2018 کال پورې به ټول امریکایي عسکر له دې هېواده وباسي. خبرونه لیکي سناتور اینګس کینګ په استماعیه غونډه کې جنرال کیمبل ته وویل، فکر کوم ستاسې د ماموریت یوه دنده به دا وي چې د افغان امنیتي ځواکونو د اغیزمنتیا او چمتووالي جاج واخلئ، او دا ځکه چې په عراق کې د روانې وضع او پوځ د ړنګېدو یوازینی علت د سوری او شام اسلامي دولت وسلوال نه دي. سناتور جو ډینیلی وویل، کوم جنرالان چې امریکا په عراق کې روزلي وو پر ځای هغه کسان وټاکل شول چې له صدر اعظم نوري المالکي سره نږدې سیاسي تړاو لري. مونږ غواړو ډاډمن شو چې دا کار به په افغانستان کې نه تکرارېږي. خبرونه لیکي جنرال کیمبل د سنا غونډې ته ډاډ ورکړ او ویې ویل، زه نه غواړم کوم څه چې په عراق کې پیښ شوي هغه دې په افغانستان کې پیښ شي. فارن پالیسی په ویبل مقالې کې د افغانستان انتخاباتي لانجې په تفصیل سره چړلې او په یو برخه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډبنز هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د قدرت شراکت یا پراخ بنسټه حکومت اړین دی، او خبرداری ورکړې چې یو ګټونکی کاندید په افغانستان کې د ستونزو حل نه دی. خبرونه لیکي د ډبنز دا څرګندونې ممکن په واشنگټن کې معقولیت ولري خو په افغانستان کې هیڅ مفهوم نه لري. دواړه کاندیدان د بری ادعا کوي او هر یو که سازش ته زړه کړي دا به ګټونکي ته د تسلیمۍ یا د هغه د ګټنې د منلو په معنا وي. فارن پالیسی زیاتوي عبدالله عبدالله وای په انتخاباتو کې درغلی شوي او له درغلیو څخه د ډکو نتیجو د منلو پر ځای هر ډول سختو اقداماتو ته چمتو دی. په خبری کانفرانس کې د احمدزي د پخلاینې لهجه هم باید چې د تسلیمېدو په معنا غلطه تعبیر نشي. د خبرونې په باور که د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د جوړجاړي یا ګډ حکومت په مقصد تللی وي نو ممکن ناهیلی او خفه بیرته لاړ شي.
د هلمند سنگین د جګړې درې اونۍ کیږي. په دې جګړې کې د ملکي تلفاتو شمیره سل تنه یادېږي او ویل کیږي چې تر 1500 ډېر ملکیان پکې ټپیان شوي دي. د سنگین په جګړه کې په لسګونو پولیسان وژل شوي خو د پوځیانو په پرتله د دوی تلفات زیات دي. د پولیسو د تلفاتو د ډېرېدو علت څه دی؟ له هلمنده الیاس دایی راپور لري.
د سرطان یا چنګاښت میاشتې په لومړۍ شپه پیل شوې جګړه اوس هم د هلمند د څلورو شمالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې دوام لري، خو د جنگ ډېر شدت او د وسلوالو تمرکز پر سنگین دی. د سنگین خلک وایي د ولسوالۍ د دریو اوزو اکثره ګڼ میشتې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. نسوزي، کټوزي او په ولسوالۍ پورې نښتې اوزه بوستانځي دي. دا دوه شپې وړاندې د بوستانځو د اوزي د توغي د سیمې د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو د ډلهیز برید صحنه ده. د سنگین خلک وایي کلونه کېږي په سیمه کې د وسلوالو او دولتي سرتیرو ترمنځ اخو ډب روان دی، خو د اوس ورځو ډلهیز بریدونه په سیمه کې ساری نه لري. د پولیسو دقیق سرچینې وایي چې په تیرو 21 ورځو کې په ټول هلمند کې 15 اتیا محلي او ملي پولیس د وسلوالو سره په مخامخ جنگ او د مین په چاودنو کې وژل شوي دي، چې سمه نیمه برخه د سنگین د روانې جګړې څخه دي. د هلمند امنیه کمانډان ارکان هر پاسوال عبدالکیوم باکیزوی په سنگین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل، پولیس د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي ځکه ورته ډېره مرګ ژوبله اوړي.
پولیس په اول خط کې جنګیږي، پولیس د دشمن په مقابل مقاومت کوي، دشمن په تاروزي حالات کې دي، امې قرباني په مقابل باندې پولیس دې چې پراته دي، او که بیرته سیمو ته داخلیږي هم پولیس دې چې آ سیمو ته ځي او آ سیمې نیسي. علت یې همدغه دی، د تلفاتو چې دی یا د قربانۍ چې دی په اول خط قربانۍ کې دا یمن که زموږ محلي پولیس دي که زموږ ملي پولیس دي.
کمانډان وایي د جنګ رهبري باید ملي اردو په واک کې واخلي او پولیسو د سیمې د نظم او وروسته امنیت لپاره تقویه کړي. هغه وویل په دې ورځو کې د وسلوالو بریدونه هومره ډلهیز او منظم نه دي چې د جګړې په لومړیو ورځو کې به. په دې وروستیو ناامنیو کې د ملي اردو هم تر شل تنه ډېر وژل شوي او ګڼ شمېره ټپیان شوي دي. د سنگین د جګړې سره په څنګ کې د هلمند په یو شمېر نورو سیمو کې هم ناامنیو زور واخیستی. چان ځینې بریدونه د لشکرګاه اړوند د باباجي سیمې ته هم راورسېدل. د پولیسو یوې سرچینې د نامه د ښودلو پرته ازادي راډیو ته وویل، شاوخوا سل تنه ملي او محلي پولیس ټپیان شوي هم دي چې د اکثرو یې د مین په چاودنو کې لاسونه او پښې پرې شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان وایي وسلوال د مخامخ جنگ ډېر وس نه لري، نو په سیمه کې ماینونه ځای پر ځای کوي چې پولیسو ته ډېر تلفات هم اړوي.
جبهه ته دی ماتول امنیتي ځواکونه سیمه په خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. دوی ته یوه لاره پاته ده، هغه لاره دا چې ټول کلي ټولې منطقې دوی ماینونه کړي دي، او هغه ماینونه باندې زموږ امنیتي ځواکونه تاسو ته ولیدله چې دا پولیس تاسو ولیدله، دا اکثریت پر ماینونه باندې والوتله.
په سنگین کې اوس هم په سوونو زره ماینونه کرل شوي دي. د مدني اوبو او د غړیو د ډبو څخه د جوړ سو ماینونو هر یو ارزښت تر 100 افغانۍ اضافه نه دی، خو وسلوال پر ډیر ساده دی او کس ژوند او یا هر یکل د غلاس او شیخ لري. د دې جنگ ډیر قربانیان ملکی کسان هم دي. په سنگینو رسوالی کې خلکو ازادۍ رډیو ته وویل تر 100 ډیر ملکی کسان وژل سوي او تر 1500 ډیر ټپیان دي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ماښام لوو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. 8:30 دی. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری به افغانستان ته د خپل سفر په دویمه ورځ نن د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره یو ځل بیا وګوري. د هلمند چارواکي وایي د سنګین ولسوالۍ په څو سیمو کې پوځي عملیات روان دي او ډیر ژر به هغه سیمې تصفیه شي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه د زیمبابوې بولاویو ښار ته رسیدلی. څو سبا خپله لومړنۍ تمریني لوبه له کوربه هیواد سره وکړي. د افغانستان او زیمبابوې 4 ورځنۍ او 2 4 ورځنۍ رسمي لوبې د جولای 14 پیلېږي. د امریکا، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په ویانا کې د ایران له استازیو سره دغه هیواد د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر غزې ترانګې د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره به نړیوالو فشارونو ته غاړه کېنږدي. او اروپایي ټولنه، روسیا او یوکرین پرون پر یو مشورتي میکانیزم صلاح شول.
اساسي راتو په منځني سپاتو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال چپلی او ځکنیا او هوایي عملیاتي بریالي دي. دغه عملیات د تیرې میاشتې لنیمې راهیسې روان دي، خو نیویارک ټایمز ورسپانه دغه عملیاتو په بریالي توپ شک کوي. د دغه ورسپانه د خبرې کړې مقالې په استناد لارسوان مراد ناورو.
د پاکستان پوځ د تیرې چهارشنبه پر ورځ 100 ژورنالیستان د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته یوړل او هغه سیمه ورته وښودل چې پوځ وایي د وسلوالو مرکزونه او روزنیز کمپونه. پاکستانی پوځیانو د وسلوالو د بم جوړولو مرکزونه، د ځانوژونکو حملو خونځي، شخصي زندان او ترمځکې لاندې د تونلونو یوه شبکه خبریالانو ته وښودل. تورن جنرال ظفرالله خان چې په میرانشاه کې له خبریالانو سره وویل وسلوالو له دې مخکې چې پوز د سیمې تر ورسیږي خپې سپکې کړې. دغه پاکستانی جنرال د افغان اولیدو چارواکو دا خبره چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې هغه طالبان نه پنهخه کوي چې د افغان دولت پر وړاندې جنگيږي رد کړه. نیویارک ټایمز لیکي پر شمالي وزیرستان د پاکستان د هوایي او ځکنیو بریدونو لپاره راهیسي تر دې دمه له دې قبایلي سیمې شاوخوا 3 لک کسان یا نږدې خوندي ځایونو ته تللي او یا هم افغانستان ته کډوال شوي دي. خود خبر پختونخوا په خوانل رتبه افسر خالد عزیز نیویارک ټایمز توای څوک نه پوهیږي چې په شمالي وزیرستان کې څه روان دي. نن موړی په اناله شمالي وزیرستان څخه ډیر کم رښتینی معلومات رسیږي. پوز وای د ازبکانو په شمول سلګونه کورنی او بهرنی وسلوالي وشل دي، خو په حقیقت کې دا نه د معلومات چې وشل شوی خلک څوک دي. د شمالي وزیرستان په تازه تحولاتو کې پاکستانی مقامات د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د امریکا بي پيلوټه الوتکو هم په دې عملیاتو کې برخه واخیسته او د پنځشنبه په ورځ په د داخل سیمه کې پر یو موټر او یو کور توغندي وشتل. نیویارک ټایمز ته د پاکستان پوز ویلي د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه اتیا په سلو کې سیمه اوس د دوی په کنټرول کې دي. د عملیاتو لپاره هیڅ 40 تذکر وشل شوي او په مقابل کې بیا دوی له 400 زیات وسلوال وجلتي.
د اسرائیل سرتیاسم وایي د نړیوالو فشارونو له کبله پر غزې تړنګې ته پوځي حمله مخنیوي نه کوي. پر غزې د اسرائیل هوایی حمله لا روان دي او اسرائیل په پام کې لري چې ځمکني عملیات هم وکړي. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر د څنګه راپور اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل تر هغه چې فلسطینی سختریزي وسلوال پر اسرائیل راکټي بریدونه بند نکړي خپل حملو ته دوام ورکوي. د دغه څرګندونې پرون په تل ابیب کې یو کانفرنس ته وکړي. هیڅ نړیوال فشار موږ له بشپړو پوځي عملیاتو نسی راګرځولی. د اسرائیل د پوځي قواو وتلي قومندان جنرال بنی ګنز پرون د غزې تړنګې پولې ته نږدې له خبریالانو سره خبرې وکړې.
خو بیت سوما شل پولا اتکفیت
موجوده عملیاتو په حال کې یو څومره چې د عملیاتو ځواک او وخت اړتیا وي پراخولو ته یې تیار یو. خو ترکیه د اسرائیل د عملیاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل په دې اړه په استنبول کې څرګندونې وکړې. له اسرائیل نه غواړو چې خپلې حملې بندې کړي. موږ اوریدلی چې اسرائیل ځکنیو عملیاتو ته ځان تیاروي، خبرداری ورکوي چې داسې حملې ونه کړي. دغه ډول عملیات خطرناک او زیان رسوونکي دي چې په سیمه کې د کرکې تخم کري. په همدې حال کې حماس ترورستي ډلې چې پر غزه کنټرول لري ویلي چې له جګړې لاس نه اخلي. راپورونه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو ټلیفوني تماس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل د اوربند لپاره واشنگټن مرستې ته تیار دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ناوې پیلی د غزې په وړاندې د اسرائیل د حملو پر مشروعیت شک څرګند کړ او له شکیل غاړو څخه یې وغوښتل چې په سیمه کې د شخړه او جګړه ودروي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین دفاع وزارت وایي د دوی لږ تر لږه 19 سرتیری پرون د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په راکټي برید کې ووژل شول. د دغه وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې مخکینی راپور تجدید شوی چې ویلي وو په دغه برید کې 10 سرتیری وژل شوي دي. دا پیشه داسې مهال شوې چې یاغیانو د روسي سرحد ته نږدې د اوکراین پر حکومتي ځواکونو راکټي برید وکړ. نور حال د فریبا ظاهر پر راپور کې
د اوکراین د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د جولای له لسمې نیټې څخه د وژل شویو کسانو شمیر دروشت او شاوخوا سل نور ټپیان دي. دا پیښه د اوکراین په ختیځ ښار لوهانس کې شوې ده. تر دې وړاندې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په پرونیو راکټي بریدونو کې شاوخوا 10 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. خو د دفاع وزارت په اعلامیه کې دا شمیره تجدید شوې او د مړو شمیر 19 تنه یاد شوی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له خپلو امنیتي چارواکو سره تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی باید د دې کار عملین پیدا داکړي او سزا به ورکړي. د اوکرایني سرتیرو د وژل کېدو خبره ورسته لاغه کېږي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو په وړاندې عملیات له سره پیل کړي دي. په همدې حال کې لشتل ژ څلور نور اوکرایني سرتیری او 15 کانکیندونکو هم په دغه واد کې وژل شوی دي. د دغو کانکیندونکو پر بس د هوان مرمۍ لګیدلې و. بل خو د اوکراین دوه سرتیری او یو سرحدي ساتونکو د روسي سرحد ته نږدې د سړک غاړې ماين په چاودن کې وژل شو. د اوکراین د پوز وند ولادیسلاو سیلیزنی یو وویل چې په دې وروستیو کې د حکومتي ځواکونو د هوایي په نتیجه کې لشتل ژ 15 بلتون غوښتونکي وژل شوي دي. یاغیانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. سیلیزنی یوف د غراز ویلي چې حکومتي ځواکونو د سلویانسک ختیځ ته د سیورسک ښارګوټی بیرته نیولی دی. یاغیان د پنجشنبه په ورځ له دغه ښاره وتښتېدل. د اوکراین د پوز د ویان په خبره د دونیتسک د نړیوال هوایي ډګر امنیتي ساتونکي هم د پنجشنبه په ورځ تر برید لاندې راغلل، خو دی وایي دغه برید بیرته شنډ شو. یاغیانو دغه هوایي ډګر د مید په میاشت کې په خپله ولکه کې راوستی و، خو اوکراین ځواکونو بیرته ترې ونیو. په دې نښتو کې لسګونه کسان ووژل شو. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر او د جرمني لومړی وزیر په ټلیفون د روسیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له ټول ځواک څخه کار واخلي تر څو یاغیان د خبرو میز ته کښېنوي. د فرانسې د ولسمشر دفتر لخوا په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دوه دواړو مشرانو له ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د سرحدونو د کنټرول لپاره جدي اقدامات وکړي. مسکو د اوکراین د بحران له کبله د امریکا او اروپای ټولنې له بندیزونو سره مخامخ دی. راپورونه وایي چې اروپای ټولنې پریکړه کړې چې یو ولس نوی نمونه په تور لیست کې شامل کړي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د روسي ژبو یاغیانو څخه د ملاتړ اداوي ردوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي، یعنی په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. اوس هم ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ګڼ پیغامونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو تاسو په ارتباط دي چې د ازادي راډیو اوریدونکو د انتخاباتو کمیسیونونو ته وړاندیزونه کړي دي او د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو ته هم دوی وړاندیزونه لري. دغه پروګرام صالح محمد صالح چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام دی او پر دوو موضوعاتو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. لومړی له اوریدونکو اوري چې وای د انتخاباتو د نتایجو پر سر ولړسوې لانجه دی نور پای ته ورسیږي چې د خلکو کاروبار هم اغیزمن کړی دی. ورپسې له اوریدونکو اوري چې وای په سیمو کې ناامني په دې وروستیو کې زیاته شوې ده. د ازادي او اوردونکو اوسنۍ پروګرام پیلو په فایل کې له اوردونکو اوري چې وای د انتخاباتو پر سر ولړسوي لانجه دي نور پای ته ورسیږي چې د عوامو ژوند او کاروباري اغیزمن کړي دي. دوی په خپل ټلیفوني پیغامونه کې د انتخاباتو اړوند نور مسایلو ته هم اشاره کړي ده.
طوفان وزیری وای چې دا ټاکنو کې درغلي شوې ته به اول د کمیسیون خبرې ته انتظار وکړي چې هغه څه پیل اعلان یې چې دا په دغه اعلان یې د اشرف غنی په دغه اعلان یې چودلا په دغه اعلان یې ته به اول دې ته غور وکړي. او دویمه خبره دا چې افغانستان خپل خلکو خوښه ده مخکې چې دا دغه ستا کمپین ګټلې وه دلا ګټلې وه چا هغه غم نه کوو و چې اشرف غنی په نره باندې ګټل ده اوس د ملت خوښه ده څوک ټاکي اوس اشرف غنی ګټل ده اشرف غنی به د ملت بادشاه.
محمدی قزای هم له پکتیا ولایت فریوب زادای ولسوالۍ څخه زما پیغام د افغانستان د پاکستان د خپلواک کمیسیون ته دا ده چې دوی د 1993 کال د حمل د 14 نیټې انتخاباتو ورپسې د دویم پړاو د غبرګولي د میاشتې د 13 نیټې انتخاباتو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. دا کده ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د ګټې اعلان وی او یا د ډاکټر صاحب عبدالله د ګټې اعلان وی ژر تر ژره د اعلان کړي ځکه له دې پایله سره د افغانستان ټول کاروبار هغه کا سوداګري ده هغه کا نوره شرکتي کارونه دي ټول په ټپه ولاړ دي. منتظر زبر هم د پکتیا ولایت د اریوب زبر یو لسوالۍ څخه زه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه په جدي توګه دا غوښتنه کوم چې د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي.
د پکتیا ولایت د اریوب ولسوالۍ څخه زه نسیم اریوبی در سره په اړیکه کې یم. زه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه په کلکه دا غوښتنه کوم چې د ټاکنو ابتدایي او نهایي پایلې ژر تر ژره اعلان کړي ځکه چې موږ په ډېره ناامنه فضا کې خپل رایه کارولې او د خپل رایې څخه د سر په بدل کې کوو او هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې زموږ رایې ته سپکه وګوري خصوصا د لوی پکتیا رایې ته.
افغانستان اسلامی حکومت خواہش لرم انتخابات انتخابات سے احترام ہوتی ہے نہ ملنگی باتیں شکایت وہ ملوں باتیں ارے افغان جان پر قربان کر رہے تھے بل لند کو جاتی ولای تو کی دا یا غشی چې موږ له کاندان او چې دا کاندان او څنګه دی بد دی راي دي احترام او کی واري او پاشا شو ان شاء الله زه مون پاچا دی
ولنم نو سرګندو ما په دې خاطر باندې چلته مونږه ته مشکلات دي جنجالونه دي دلته د پولي چرخي ساحه نه تاسو مونږ زحمت درکړه سګو الاګول او مولا ترخیل خپل مابین کې د انتخاباتو پر ورځ باندې جنگ سره وک ملکی وګړي پکې دوه نفر مړ شو زخمیان شو د دغه په باره کې خدای حکومت هیڅ شی نه وایي. زه ایران یم چې دغه سره کوم حکومت دغه مړی وشو ولکه چې پښتنه هم کړي نه خو تاسو نه کېږي چې موږ د دې روز مارا سره جنگ یې ډز دی بس دې کې هیڅ شاته نو دې خپل تزحمت هغه نه رسی کې تکلیف او غون ملکی وګړي پکې زخمیان یې کې غون او ځای خراب کړي پوری چرخینه مشاکلات جوړ کړي د خدای په لحاظ د قران په لحاظ باندې چې وکیلانو غور دیو خو له حکومت باید دې پښتنه وکړو. سلام
ګونار ولایت نه د یارګل د کلی نام احمد شریف د یارګل د کلی
خیرانو مطال دے پخوانے وہی چھے لیٹری سڑی گی بلا پیولی گی دا دا افغانستان دے انتخاباتو نا لیٹری سڑا شوی دا بلا پیولی دری دا دا یو بے شکل لے گی ورہ جنہ بری تارے یو بری تارے یو دا جہانیانو من پوری رشن ہوئی پا جہان کی ٹوپ جہان کی ہم دا انتخابات کی گی او بیتے دو رز کی یا دری رز کی دوارا نتیجہ ورزی ہو یہ اعلانی گی او دا کی دے ماری پی کی گی دا دا افغانستان خلق پتنگ را غری دی نور دا خزیر لحظو کہ یو نور پی دا تجارت مکوی دا تجارت نباس اخلاص شولا ہو
زده لغمان ولایت دی ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. د مانوم لوګره ده. زه د افغانستان د مستقلی د انتخاباتو د مستقل کمیسیون څخه دغه غواړم چې دا کومې پایلې دوی شي کوم نتایج او کوم د رای صندوقونو شمیرنه کړې ده د دوی نه دی باید دقیق ملاتړ وشي او حکومت چارواکی دی کرزی صاحب دی دی خالو خلکو مخنیوی وکړي چې کوم زور تم بکی او زور خبرې کوي او د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه دغه غواړم چې کوم کار مستقیم د انتخاباتو کمیسیون کوم کار کوي د هغو کړنو ته باید دیم غاړه کیږي او ټول د افغانستان خلک غاړه کیږي. وسلام
انتخابات کی درغلی سر دا او نہ ہم چاہ خیانت کری دی او نہ چاہ درغلی کری دا او کچیری تاش کامیاب نہ اس نو بارا پدیگر د دنیا کی تاسی د افغانستان کے قداران اس او د افغانستان هغه ش سالی مسلم خلک تاسی اس تاسی دا ایندی د فار په انتخابات کی خپل ځان کاټ کی په ایندا کې به بیا په افغانستان کې چیرې انتخابات کېدی بیا به ستاسو ټیم هیڅ کله په افغانستان کې هیڅ بریا پیدا نه کړي.
محب اللہ سعودی عربستان زنگ والا آزادی دادی ہوتا تھا پیغام پریدما محترم و کاندیدان و مداحل ادا چپ اخبل وقت سر اخبل ٹاکنیز انتخاباتی کمپین انہوں نے بند کیا اور اخبل جنڈی اور اخبل و خلق رائے تھا درناوی وکي خلکو ته درناوی پاغه باندې عبدالله عبدالله او دا غیر مشروع غوښتنه ونه مني او بس دیار سړي په خپل کمیسیونونو په خپل خواکه باندې او اعلان وکي او په خپل وخت باندې. سلام
محمد اسماعیل پکتیکا نه تاسو سره په تماس کې. زما د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا هیله ده دا مې امید ده چې ټول افغانانو هم دا امید ده دا هیله ده چې دغه ټاکنې چې دا اوس تر سره شوې خلکو قرباني ورکړي پولیسو وردو ملي امنیت ولس هر چا قربانی وکړي د افغانستان اقتصاد زیان ورسید تجارانو ته خلکو ته مجموع چار شته دومره په میلیارډو ډالر او افغانۍ مصرف شوی نو دا د افسمانه شته چې اوس د مصلحت لارې دغه دوه نوماندان سره جوړوي او نوماندانو مې دا خواهش ده چې سهمي شرکتونه دې نه جوړوي که ډاکټر صاحب عبدالله یې که ډاکټر صاحب اشرف غني چار یو پرنده یې هر یو پرنده اعلان شي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا بل یو دې ورته مبارکي ورکړي. زما همدا هیله ده دا مې امید ده.
احمدیاریم دی پکتیا ولایت څخه د افغانستان د انتخاباتو د روان لنجې په اړه څه وایم. دواړو کمیډانو ته خصوصا عبدالله عبدالله ته په دې هیله چې زما پیغام به د ازادۍ راډیو څخه نشر شي زه وایم چې لکه څه ډول چې افغانانو د سر په بیه په انتخاباتو کې ګډون وکړو برخه یې واخیسته خپل ملي وجدانی وظیفه سر ته ورسوله نړیوالو ته خپل افغانی مینه ثابت کړه. نو په دې هیله چې دغه کاندیدان دغه زمونږ ملي مشران زمونږ اتلان هم نړیوالو ته او افغانانو ته خپل دغه ورته البته چې په ځان کې لري هغه ثابت کړي حوصله زغم، ځکه چې په دې کې ګټل او بایلل حتمی وي. که ټولې دنیا ته وګورو دوه رئیسی جمهور هیڅکله هم په کوم هیواد کې نه دي شوي چې دواړه دې بریالي وي. البته هر څوک بریالیتوب غواړي خو یو به خامخا ماته هم مني.
ایا زکم دی پکتیا نه دا اوسنی کوم انتخابات نو لسه راپورته شوی نندری پاړه می نظر دا دی چې کوم دا نندری راپورته کیږي. دا معلومه خبره ده چې د عبدالله صاحب د ټیم کوم غړي چې دی دوی د پاک رای نه د ناپاک رای چلا کول غواړي او دوی د تحول او تداوم ټیم په تقلبونو او په درغلیو دخیل بولي. لومړی خو دوی ټولې رای په پیسو باندې اخیستې او دوهم دا چې په پیسو باندې رای اخیستل واشي هغه خلکو خپل وطن او خاورې ته خدمت وکړي. او دوهم خبره دا چې دوی په اوسانی کوم لاریونونو کې دوی خلک پیسو را نیولې دي. له چوک څخه د څلور لارې څخه د کابل څلور لارې څخه مزدور را نیسي په پیسو باندې او دوی مظاهرو او لاریونو ته دا خلک وباسي. مننه ژوندي اوسئ.
د انتخاباتو په اړه مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخابات د غبرګول یا جوزا پر څلورویشتمه وسول چې عبدالله او اشرف غنی احمد زی کاندیدان و. خو د ښاغلي عبدالله ډله وایي چې د انتخاباتو نتایج نه مني. دغه ټیم ادعا کوي چې په دغو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلي سوې ده. د خبرونې په پاتې شیبو کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې پر امنیتي مسایلو دي.
معلوم دا انزلا د لوګر ولایت جذر سوری اکبر خیل لکی ویل چې اوسې ځن کایما طالبان دي کو شریفونه وسو زول سرور کور نه وسو زول ته خا مونږ ته وایي چې تاسو کاتي خا پتو ته تو تین کو شریفونه وسو زول دي نه هغه بس مونږ دا خلاص دا مونږ زول دولت ډیر مرسته وکي.
انا په لایم لري کرزادونه او دلته دی وستون زړه زمونږ چې زاده پورې فارې کې د اټیک په نامه یو دانه ده غیر مسلم کاسه یو وسنواري پیدا کړی په شرزادو له سواله خلک څنګه به یې فرقو تر اوځي موټرې راونی چې په دې ماته ودا کو او هغه کو په شي خلک دې څنګه دې به دې په محاوله ول شي.
زه محمد قاسم اطالیم د خصاص را په اړیکه کې يم. د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې افغانانو د کاریابي موندنې بعد افغانانو ته یو طریقه جوړه کړي چې ټول خلک د بیکارۍ څخه ډېر ستر رنج اوړي. او زما غوښتنه د افغانستان حکومت څخه دغه ده چې لطفاً تاسو د امنیت غور ډېر وکړئ په افغانستان کې، ځکه چې هر وګړی د افغان مړ کېږي. د افغانستان د هر هغه افغان چې زړسوندې لري په افغانستان باندې باور وکړي چې لس زله مړ کېږي. نو زما غوښتنه بین انداغه ده چې افغانان خارجي هیوادونو ته سیده که خاصه توګه ایران او پاکستان ته په مونږ افغانانو باندې ډېرې لوبې کېږي او ډېرې لوبې روانې دي. زه د افغانستان د تجارانو څخه د لوی هغو بزنسمینانو څخه غواړم چې په افغانستان کې دې کارخانجات ایجاد کړي چې دا افغانان خارجي هیوادونو ته ځي د دې د کار زمینه برابره وي.
بلا خبر حکم د نیار والے د شردادونه دلته په شردادو کې لسګول سرنجری ګرځي د طالبان نه ډکې ډکې او عوام په عذابوي مړ کوي. هغوی چای دې په اړه څه هم ونه کړي.
دغه انتخابات چې کوم شوي دي دا د سر په بدله شوي دي او مونږ ډېر ځورېدلي او رنځېدلي او دردېدلي خلک یو. دا 15 کاله کېږي چې زمونږ د مرمیو سره لوبې دي. زمونږ دغه د مرمیو په بدله کې مونږ دا رې در کړي دي او دا هم نه دي کتلي. دا تور دی، دا سپین دی. پرېږدئ چې دا وطن جوړ شي او دا وطن جوړ کړي. او الله هم د دغه طالبان دا تش په نامه طالبان نومې په طالب په ځانې خدای دی ټول غل دی اور ټول غلو باندې مونږ واغوستلو ټوټه ټوټه کړو تباب کړو برباد هم کړو. د غلو نه هم خلاص کړي. دا سم حکومتونه راته جوړ کړي، سم واکداري راته جوړه کړي، سم دا انقلابونه نور ختم کړي. د خدای لیازو کړي، د خدای د رسول لیازو کړي. او که دغه مړه کوئ همدغه سم دی اور ته هم من ووایي هم د دې دپاره هم دا جهاد کړی الله هم په خپله تباه کا.
خبر ہے تو جمال دولتی چارواز ہے
سیمه کې طالبانو سخت ورانه شروع کړې او چې هر دولتي کس ونیسي نو وژني او یې بندیانوي. دولت غوښتنه کوم چې هر طالب ونیسي باید چې مابس یې اعلان نه کړي او د عمر لپاره مابس کې وساتي.
ما دا پیغام دی د سنګین د ولسوالۍ څخه چې زموږ د وطن مخالفینو نیولې دي، موږ شخص په ازاد دي چې د زموږ د وطن د مخالفینو د منګولو حکومت راسي په بازار کړل دي اخوا ته وروځله. نو موږ شخص په ازاد دي د روژې هلته روژه ده هلته کوچنیان ټوله بیماره دي.
محمد وسط هلمند ولایت د نزاد ورسالۍ طرف ته تماس کړې. یو خواهش مو ده چې د نزاد ورسالۍ پر مخ باندې سکوت کړئ دي. نه دولتي ځواکونه سره نشته نو ما خواهش دی رئیس جمهور تر څخه چې نزاد ورسالۍ ته توجه وکړي او ژر تر ژره ځواکونه ورته راوستي کړي دا ولسوالۍ د سکوت په حالت کې ده.
چاچنو دروګان دی ولایت ولسوالۍ خبره کومه اروا جنگونه کې موږ جنگور زې پازاب یو تجربه و راځنه نه نه دی دی دا رقم دی پازاب چې ولایتي پای خا جنگونه دي.
زه ګلنازی د لوګوایا د اصل لوګوایا څخه تماس کوم. ما نوې جنگور څخه هیله ده چې د لوګر ولایت د اصل لوګوایا کې ډېر بیانونه دي او به دې ته توجه وکړي.
پر امنیتی مسایلو په ځنګړي ډول مو د ناامنیو پر زیاتېدو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنۍ پروګرام دغه خدای په امان.
بچو خون زیدے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دفان بچو خون زیدے دفان بچو خون زیدے بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچا لوی کری نا پوہی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑ زیدے ہم زانگو دزدکڑ زیدے ہم زانگو دزدکڑ زیدے مکتب زنگ بدل شوه په ګولې وسره سوده دې دا افغان بچو خون زده دا افغان بچو خون زده